واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د مولا محمد علی حنیفی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو لړپړی حیات پروند چهارشنبه پورس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او روانو کړکیچونو د رفع کولو په منظور مذاکرات سرته ورسول. مولا محمد علی حنیفی چې په مولا شیرین اخون شهرت لري ویل کېږي چې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده ته ډیر نږدې لمولا شیرین اخون سره په دې حیات کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او د استخباراتي ادارو استازي هم شامل وو. نوموړي مخکې هم تیر کال له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د رفع کولو په منظور مذاکرات سرته رسولي وو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په سر په دې وروستیو وختونو کې ستونزه رامنځته شوې. دوړو خواو د ګډي پولي د مدیریت او امنیت د ساتلو په ګډون هم په اړوند مسایلو خبرې وکړې. د پاکستاني مطبوعاتو ریپورت ورکړی چې د پارلمان د پوخانی غړي او د ملي دیموکراتي غورځنګ د مشر محسن داور د موټر په کاروان ناپیژندل شو وسلوالو د شمالي وزیرستان د ټاپې په سیمه کې ډزې کړې خو په بلد کې هغه ته زیان نه دی اوښتی. لبل پلاو د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د سه شنبه په ورځ د مرغومي په 12مه د شپږو نایانو مړي په پټیو کې اوموندل شو او فکر کېږي چې د ټوپکو په ډزو وشتل شوي او وژل شوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه نایان د پنجاب صوبې اوسیدونکي او د شمالي وزیرستان د میرالی په ښارګوټي کې سلماني لرلا. د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د اسټیټس پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې ایران وای چې لکه لګا یو سل درې کسان پروند چهارشنبه پورس په کرمان کې د القدس قوې د بخوانی قماندان جنرال قاسم سلیمانی د څلورم تلین د منځلو په مراسمو کې په 2014 کې وژل شوی او یو سل یو څلختنه نور ټپیان شوی دی. د ایرنا خبري اژانس ریپورت ورکوي فکر کوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیاي حالت خرابي. یوا چودنه د قاسم سلیمانی لقبرنا 100 متره لری وشوه. نو موړې څو کار وړاندې د بغداد په نړیوال هوایی دګر کې د امریکا د وی بي پلوټا ډرون الوتکې په حمله کې لخپل او څو ملګرو سه یو ځای وژل شوو. اسرائیل ځواکونو د غزې په تړنګ باندې نوې هوایی حمله سرته رسولې دي. دا تازه بریدونه ورسته د هغه وشو چې د وی بي پلوټا ډرون الوتکې په برید کې چې ګومان کېږي اسرائیل بکړي. د حماس یو لړپوړی چارواکی صالح العروري لخپل دریو نږدې ملګرو سره یو ځای وژل شو. د لبنان د دولتي اژانس د ریپورت لمخې ټول تار شپږ کسان وژل شوي دي. د حزب الله مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړو چې د لبنان په خاوره به د حزب الله پر مشرانو د اسرائیلو د هر ډول برید غچ اخلي. لبل پلاوه د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت د سه شنبه پورز د مرغومي په 12مه اعلان وکړ چې د دیش کسانې د اسرایل د استخباراتي ادارې موساد لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې دي. ترکیه په اتو ولایتونو کې فعالیت کوي. د ترکیه حکومت لا د نیوشو کسانو هویت نه افشا کړي خو د اسرایل جاسوسان زیاتره هغه فلسطینی مشران ساري چې په ترکیه کې ژوند کوي. د ترکیه چارواکو تیر کال په هغه هیواد کې د دوو مرګانو زلزلو پاړه چې له 50,000 نه زیات خلک پکې وژل شي د پلټنو د پیل کولو اعلان وکړ. د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سوګ یول وړم ورځ د حکومت د مخالف ګوند پر مشر لی جای مایونګ باندې بریت وغنده او هغه یې ټریسټي عمل وباله. د جاپان د ترانسپورت د وزارت مامورانو او پولیسو د چهارشنبه په ورځ د توکیو په هانیدا هوایي ډګر کې لوی غټي مسافرونکي الوتکې سره د جاپان د ساحلي ساتونکو د یوې ترانسپورت الوتکې د ټکر کېدو په اړه پلټنې پیل کړې. د ساحلي ساتونکو په الوتکه کې اور ولګېد او د عملیې 15 تن غړي د اور په لمبو کې وژل شو. او امریکایي چارواکي وایي چې د مکسیکو د سرحد په لارې تیر کال له 300,000 نه زیات کډوال چې په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه اخیستلو په منظور راغلي وو ثبت کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویل زیاتره دغه مهاجرین د آسیا، افریقا او د منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي چې د امریکا سرحد ته د مکسیکو په لاره معمولا په قانوني ډول ځانونه رسوي او بیا وروسته یا په غیر قانوني ډول امریکا ته ننوتو کوشش کوي او یا په قانوني توګه درننوتو هڅه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د راپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي پاکستان ته د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ملا شیرین اخون په مشرۍ د یو پلاوی سفر تایید کړي، خو ویلي دي چې دا پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږي ګډي کمیټې په شپږم نوبتي غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی دي. د سیاسي چارو ځنې پاکستانی کارپوهان وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیات په خصوصي بلنه په سفر تللی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پرپورت کې ووري.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي پاکستان ته د طالبانو د حکومت د یو پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دغه پلاوی مشري د دغه حکومت د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین او د کندهار سرپرست ولی ملا محمد شیرین اخوند کوي. دغه سفارت د چهارشنبې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ ګډې کمیټې شپږمې نوبتي غونډې کې د ګډون لپاره شوی چې ټاکل شوی نن اسلام آباد کې ترسره شي. په اسلام آباد د افغانستان سفارت ویلي چې په دغه ناسته کې به د تیرو غونډو په دوام د دواړو هیوادو ترمنځ د ډیورند کرخې په اوږدو کې احتمالي منازعاتو د هواري او دواړو لورو ته پرتو ولسونو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه کېږي او اړین تصامیم نیول کېږي. دغه سفارت ویلي چې دا کمیټه په نوبتي ډول کابل او اسلام آباد کې غونډه کوي او د افغانستان له لورې څخه یې مشري د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین او د کندهار سرپرست ولی ملا محمد شیرین اخوند کوي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې زلو سچینو امریکا غږ ته ویلي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ دا پلاوی د سې شنبې په مازیګر دغه هیواد ته رسیدلی دی. دا سرچینه وایي چې ټاکل شوی دا پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شو ستونزو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد د مدیریت او د امنیت په ګډون په دواړه خیزو مسلو خبري وکړي. د کندهار والی محمد علي حنفي چې په ملا شیرین اخوند مشهور دی د طالبانو مشرتابه سره هم یک دی اړي لري او دغه سفر وړاندې هم په تیر 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه مسلو د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کړو. اسلام آباد ته د دفاع وزارت دغه چارواکي د سفر د مخه تیر اونۍ د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد یوې غونډې ته په کابل کې ویل چې حکومت لا هم په 2020 کال د فبرای میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو سره په دوحه کې لاسلیک شوی تړون ته ژمن دی.
په دوحه کې د اشغال د خاتمې په تړون کې چې کوم تعهد د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د نورو په خلاف د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه تر سره سوی موږ په خپل تعهد ولاړی. کله به هم چاته اجازه ورنکړو چې افغانستان د نورو په خلاف وکاروي او نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول شوی دي. موږ د هیچا په خلاف د تعدا اراده نه لرو او نه د چا
د سیاسي چارو یو پاکستاني کارپو او د یو ټی خبر تلویزیون خبريال حسن خان وی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت پلاوی په داسې حال کې تللی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ لري کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې څخه د ملاتړ په سر د راپورته شو سوند له امله ډېرې ترنګلې شوې دي.
نو څونه پورې به مولا شیرین د طالبانو یا د ټي ټي پی د خبره کې چې ګم دی یا د دوانو ترمنځ تعلقاتو حواله سره ما په خیال ګرانه ده چې سړی پریډکټ کی خدا ده چې دا کوم کمیونیکیشن د رابطه دا دغه کوم کټ شوی دی نو ما په خیال دغه رابطه به بحال شي. زما خپل دومره توقع ده چې د مولا شیرین دراتلونه او بیا که مولانا صاحب درغه نو دینه به دا رابطه به بحال شي.
د ډان انګلیسي ژبه ورسپانی تیرونه په راپور کې اسلام آباد د مولا شیرین اخوند سفر او نه هدف د طالبان او پاکستان د حکومت ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی د وسلوال ډلې په سر د اسلام آباد او کابل ترمنځ خراب شو اړیکو درغولو یو هڅه ګرځي و. په دې راپور کې ویل شوی چې اسلام آباد کې به د شیرین اخوند په تعاملاتو کې د استخبارات او د بهرنی چارو وزارت سره ملاقاتونه هم شامل وي. د ګان د رسپانې د راپور لمخې د دې وړاندې هم ملا شیرین اخوند پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بخ پاتې شوی او هم د طالبان د حکومت لخوا د ټي ټي پي سره په اړیکو کې دی. ملا شیرین اخوند په مشرۍ طالبانو د حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د پاکستان ملکي او نظامي چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې په پرله پسې ډول د طالبانو پر حکومت د تحریکي طالبان پاکستان د ډلې څخه د ملاتړ تورونه لګولي دي. پاکستاني چارواکو طالبانو له حکومت څخه د ټي ټي پي د ډلې د وسلوالو پر خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې طالبان حکومت د دغې ډلې وسلوال ونیسي او اسلام آباد ته دې وسپاري. خو د طالبانو حکومت د اسلام آباد دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد په خلاف وکاروي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپته چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. دا امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو موږ د خبرونه اوري. د حماس او د حزب الله ډلې مسؤلین وایي چې د لبنان په مرکز بیروت کې په یوه 14 کې د حماس یو مشر او د دغه ډلې درې غړي وجل سوي دي. د حماس مشر اسماعیل یاهانیا دا یو ترکریز عمل بولي. د اسرایل پوز د الاوري وجنه نه د منلې او نه هم رد کړی ده.
حماس او پمنځنی ختیځ کې رسنۍ وایي چې د اسرایلو د ډرون په بریټ کې د حماس ډلې یو جګکړه غړی صالح العراوري وژل شوې ده. بریټ د سشنبه پورتس د بیروت د مشرقي په سیمه کې شوې چې د حزب الله ډلې غړي پکې فعال دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور پر بنسټ په پیخه کې د العراوري په شمول شپږ تنه وژل شوې دي.
بكل معاني الفخر والاعتزاز
مون په ویار ایمان او دغه مقاومت لمخې چې د شهیدانو لارې ته به دوام ورکو په کور دننه او بهر د خپل فلسطیني ول سره خپل خپګان او ویر څرګندو.
د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړو چې په لبنان کې به د حماس ډلې پر مشانه باندې د اسرایل د هر ډول بریټ غچ اخلي. د اسرایل پاوز د دغه غواخ پاړه د تفسیر کولو نه ډډه کړې ده.
لکه څنګه چې مې په اعلامیه کې یادونه کړې، زه به هغه څه ته ځواب ورنه کړم چې دلته او یا په نورو ځایونو کې اوریدل شوي دي. موږ له پیل نه د حماس پر ضد په جګړه باندې متمرکز یو او دې کار ته دوام ورکوو. د اړتیا په وخت کې به موږ خپلو خلکو ته لازمي لارښوونې وکړو. موږ غرمه، ماښام او سهار خپلې لارښوونې مشخصوو او بدلوو یې.
العراوري د حماس ډلې د پوځي څانګې له بنسټګرو څخه ګڼل کېده او یو محل په لویدی زغاړه کې د دغه ډلې پوځي مشرو جنو رسنوی هغه د حماس ډلې دویم لوی مشر یاد کړه ده.
دا یو ترور و چې په ترڅ کې رهبرانو وژل شول. لکه څنګه چې وینای مونږ د ورانیو او موټرانو په منځ کې ساریو، دا د بیروت لپاره زیان رسون کړه. دا عمل ماته د بیروت او لبنان د اشغال په څیر ښکاری.
اسرائیل نحن معودين على
مونږ د اسرائیل سره آشنا یو. د 2000 پغم کال د جولای په جګړه کې دوی د کانو او خلکو ترمنځ توپیر نکاوه. سکال هم ورته حالت دی. هغه څه چې غزه کې وینو خای دلته هم تکرار شي.
اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د اکتوبر 2 منټې لبریټس خمخ کې هم د العراوري د وژلو غواخ کړو. امریکا د العراوري پر سر جایزه یې خو او ویلو که هر چا داسې معلومات ورکړ چې لمخې العراوري پیدا شي 15 میلیون ډالر ورکوي. العراوري اوس وژل شوی او خای دغه وژنه په منځني ختیځ کې حالات لاپسې ترنګل کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غک دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غا شنا رادیو ده. د اسرائیل او حماس د جګړې څخه وروسته د نړیوالو رسنوي سره سره په ځایي رسنوي کې هم تمرکز زیات شوی دی چې دوه څنګه د جګړې پوشش کوي. کریستوفر هارمن د تهرګرو ډلو لخوا د رسنویو د کارولو په اړه د کتاب لیکوال دی. هغه امریکا ژغته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په نړیوالو رسنویو کې زیاتره تمرکز د ټولنیزو رسنویو په کارولو کېږي، خو د حماس ډلې رادیو او د ټلویزیون رول ته ډېر کم پام شوی دی. زموږ همکارې نظرانی یوسفزی د ښاغلي کریستوفر هارمن سره مرکه کړې ده.
ډېر مننه ستاسو ته وخت نه. لومړی راته د خپل سیړنې خپل کتاب د موندنو په اړه وای چې تاسو د سخت دریز ډلو د خبرونو په اړه کړی دي.
یس، زه له ډېرې مودې راهیسې له هغو رسنیو سره علاقه لرم چې د اروپا کو ترهګرو ډلو لخوا چلیږي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم امریکایان یې له پامه غورځوي، او لکه څنګه چې اوسنۍ جګړه د اکتوبر په میاشت کې پیل شوه، زه پوهېدم چې په حقیقت کې د الاقصی رادیو او د حماس د الاقصی تلویزیون په اړه هیڅ پوښښ نه و شوی. رسنوی د ټولنیزو رسنوی په اړه ډیر خپوخ کړی دی، مګر دوی د حماس د ډلې د ډیر لوی رسنوی په اړه خاموش دي، کوم چې حکومت لري او پوز لري او رسنوی هم لري. په حقیقت کې د حماس ډلې محمد دیف د اکتوبر په ومنې ټپ رادیو او تلویزیون کې د جګړې اعلان وکړ. دا سټیشنونه د شروع کلونو راهیسې روان دي. دا خورا مهم دي. د الاقصی رادیو په 2004 کې پیل شو او تلویزیون سټیشنونه مخکې لدې چې حماس د 2008 کال په جنوري کې مشهور ټاکنې وګټلې جوړ شوې دي.
موږ ته د دې رسنیو د اهمیت په اړه هم وایي چې د حماس او حزب الله په سر ډلې کارمي.
دا خورا رښتیا ده چې نورې ډلې دا ډول رسنۍ د خپل پیغام د خپرولو لپاره کاروي. حزب الله په دې ډګر کې مشهور و او اوس حماس هم راډیو او تلویزیون لري، او دا خورا مهم او اغیزمن و او اوس نړیوال شوی دی. ان کله چې دا سټیشنونه ختم کړل شول، نو دا یو ځل بیا راپورته شو، ځکه چې دوی په اسرائیلو د بریټ پلان درلود. همدغه ډول ټي ټي پي د 2010 کال د مخه د مولا فضل الله په نوم یو مشهور خبرون کې درلود. ان هغه ته د راډیو مولا نوم ورکړل شو. په ورته ډول داعش هم ډېرې راډیوګانې او رسنۍ لري.
ولې دا ډلې په داسې وخت کې د راډیوګانو کارولو ته ترجیح ورکوي چې ځوانان اکثره په ټولنیزو رسنیو تکیه کوي؟
دا جالبه ده چې موږ فکر کوو چې د تخنیکي پرمختګ سره به دوی زړه میډیا پرېږدي، نو که چېرې یوه ډله د تلویزیون کارول پیل کړي، نو دوی به یقینا راډیو پرېږدي، او که چېرې تاسو ټولنیزې رسنۍ ترلاسه کولی شئ، نو دا به شاید د تلویزیون څخه غوره وي، ځکه چې دا متقابل رسنۍ ده. دا ډول دلیلونه سم دي، مګر دوی زړې رسنۍ نه پرېږدي. دوی اوس هم چاپي شیان خپروي، ځکه چې دا د دوی لپاره ګټور دي.
او تاسو څه فکر کوئ چې د دې ډلو د خپل تبلیغاتو لپاره د رادیو په سیر رسنۍ کارول څومره ګټور وي؟
هغه مقالې چې ما څېړلې دي په منځني ختیځ کې د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ وړاندیز کوي چې دا سټیشنونه کافي لاسرسی لري. تاسو پوهیږئ که تاسو په بهرنیو رسنیو باور نه لرئ، یا تاسو پوهیږئ چې تاسو د نړیوالو رسنیو نه ستړي یاست، که تاسو د حزب الله تلویزیون یا راډیو یا د حماس خبرونې ترلاسه کولی شئ، تاسو ممکن دا غوره کړئ، او دا یو ډول سیاسي پیوستون هم کېدی شي، او له همدې امله خلک غواړي دا کار وکړي.
اتصال زموږ او سیاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د طالبانو مشرته د نږدې کس او د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ پاکستان ته د سفر په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د افغانو طالبانو هیئت به پاکستانی چارواکو سره د ډیورن کرښې پر مدیریت، امنیت او دوه اړخیزو مسلو بحث وکړي. یو شمیر شنن کې وایي چې د پاکستان او افغان او طالبانو ترمنځ اړیکې ظاهرا خراب سیوي، خو په حقیقت کې یو بل سره اړیکې پالي.
د طالبان د حکومت وایان زبیح الله مجاهد پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د سفر په اړه په خپل ایکس باندې لیکل چې د طالبانو پلاوی بعد د ډیورنډ کرښې پر مدیریت، امنیت او دوه اړخیزو مسلو د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. شنن کې دغه سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري.
دغه سفر چې د ویل کیږي چې پاکستان د اردو په بلنه باندې شوی دی، که چیرته فرزند د دقیق په بلنه باندې شوی، خو زه تاسو ته وایم چې دا به ډیر خطرناک او دا به د افغانستان په ګټه نه وي.
په دې ورستیو کې ظاهرا د افغان او طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د تحریک طالبان پاکستان پر سر ترنګلې شوې دي.
طالبانو او د پاکستان مناسبات چې دي، دا اساسي توګه باندې استخباراتي دي، ځکه چې په وګدو کې چې کله دا پاکستان یو قسمتا 1994 شپږ نوینا د سره همکاري شروع کړې ده، نو دا استخبارات په بنیاد باندې او پاکستان دی کې ډیر سرمایه گذاری کړې ده. دا منل چې دا دوی پاکستان مې سکړي کې خراب شوې دي او شلېدو ته نږدې دي، زه په دې باور نه یم. زما خیال دی چې دواړو ته ضرورت دی چې یو بل لږه فاصله پیدا کړي. طالبان په پاره دا چې افغانستان کې دنه نه غي ضرورت دی، ځکه چې خلک وایي چې دا خو پاکستان را لګلې دي، نو هغوی ته ضرورت دی چې دوی دا وښيي چې دوی خو مستقل دي او پاکستان سره دښمنۍ حتی لګیا دي.
د معلوماتو پر اساس پاکستان ته طالبان د پلاوی مشري د کندهار والی مولا شیرین اخوند کوي چې د طالبان مشر ته نږدې کس بلل کیږي. مولا شیرین اخوند تر دې مخکې د طالبان د بخوانی مشر مولا محمد عمر امنیتی مسؤول او وی سرچینی امریکا غته ویل چې مولا شیرین اخوند څنګه بډای هم دی او لدی قبل په طالبانو کې مهم کس بلل کیږي او د طالبانو په ډله کې امنیتی او استخباراتي کس پات شوی دی.
لا شیرین اخون چې دی د قندهار والی دی، او والی چې د ملکی مامور په حساب باندې د وزارت داخلي په ماموریت کې حسابيږي، د وزارت خارجه په مامور کې نه حسابيږي، او د ډیپلوماسۍ نه بیرون یو حرکت دی. که چیرته فرزند دغه تعینات خپل د دې هغه مشر ملاحبت الله کړی چې ته معذف تلاق شي دغه کار وکي، به دې کې کوم حقوقي او سیاسي کوم باک نشته دی.
پاکستانی رسنۍ په داسې وخت کې هغه هیواد ته د افغان طالبان د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي چې د طالبان د بلنې پر بنسټ کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر پخله شوې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو، باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یو ځل بیا د حکومت هغه پریکړه غندلې چې افغان کډوال د پاکستان څخه په زور باید وایستل سي. یاد کمیسیون وایي پاکستان د ټولو بشري حقوقو څخه سرغړونه کړي او په ورته وخت کې حالات دراتونکو ټول ټاکنو په شفافیت هم اندیشنه څرګنده کړي ده. خدای نور نصر په دې باره کې رپورت لري.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري غونډه کې د افغان کډوالو د استلو په حق له د پاکستان پکړه غندلې او دایې د بشر ضد کار بللې ده. د یاد کمیسیون مشرانو د اسلام آباد په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې ویلي د پاکستان له دې پریکړې سره د یو شمیر فعالانو شذو او ماشومانو ژوند په خطر کې سوی دی.
ان وایلیشن اف د نړیوالو اصولو پر ضد او په افغانستان کې د دوی امنیت په پام کې نیول او په دلیزتوګه د پاکستان له لوري د افغان کډوالو شړل چې ورسره د پناه غوښتونکو چې خزي ماشومان لویان او مایوبه افغانان پکې وو د ټولو ژوند په خطر کې اچولای دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړیو په دې خبري غونډه کې د بلوچستان مرمنو پر احتجاج او همداسې دغه هیواد د راتلونکو ټول ټاکنو په حق له هم د تشویش څرګندونه کړې.
سیاستدانوں کے پر قدغنے تو ہیں مگر عوام کے پر بھی بہت ساری
نئی آوازے پر سیاست والو بلکہ پولس باندھے ہم بندیزوں لگی دلی دی ولس غوڑی چې خپل خبره وکړي اغا کبلو چې میرمنی وی کز د کون کې اویا هم خون کی وی واکمنې په سمدستی توګه غګونه وربند کړي د ټولو ټاکنو مقصد امدا وی چې ولس خپل استازو ته خپل ستونزې وروخی لاکن تاسو د اوی خلی وربندې کړې دي چې ورسره د ټول ټاکنو لپاره خه ماحول تاسو ختم کړای دی دا به دیموکراسي نور هم کمزوري کړي او زموږ ویر ده چې په داسې وخت کې چې هر حکومت جوړیږي هغه به پښتنه راولړیږي.
د پاکستان حکومت چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ناقانونه کډوالو د شړلو اعلان وکړ ورسره سم په زرګونه افغان کډوالې کورنۍ خپل وطن ته ستنې شوې. حالته د طالبانو حکومت وایي د تیر کال د اکتوبر میاشتې بیا تر اوسه پورې تر 800,000 پورې افغانان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او د پولیو پر ضد مبارزه د ملي مرکز مسؤلین وایي چې د هغو افغان ماشومانو واکسین ته ځانګړې تیاری نیولې چې د سپین بولداک او تورخم لارې له پاکستان څخه هیواد ته ستنېږي. پاکستان د پولیو زیاتې پیښې لري چې هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو ماشومانو له تګ سره سم د یادې ناروغۍ د محیطي وایروس د انتقال ویره هم زیاته سوې. نورحال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي پر پورت کوي.
له هغه رئیس چې پاکستان په زوره د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی ورسره سم په سپین بولداک او تورخم کې د پولیو پر ضد د راستنېدونکو کورنیو د ماشومانو واکسین کولو ته هم چمتووالی نیول شوی دی. د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په سپین بولداک او تورخم کې تر اوسه 1500 ماشومانو ته د ګزړ ضد واکسین تطبیق کړی دی. یاد شمېر ماشومان په تیر څو باندې دوه میاشتو کې واکسین شوي دي چې دا د خپل ډول تر ټولو لوړه کچه ده. نور محمد نور د پولیو د بیړنې مرکز د څار او ارزونې مسؤل پاکلا داسې وایي
د سپین بولدک او هم په تورخم په بارډر کې موږ ټول ټیمونه الته چمتو دي او سره د موږ بین المللي همکاران لکه یم یونیټ سیار د دوی ټیمونه هم الته موظف شوي دي. تقریبا 15 لکه هغه هموطنان او غانان د موږ چې راغلي دي افغانستان ته یوه ته موږ ټول واکسین ورکړي دي او دین علاوه که نورم راځي ان شاء الله یوه دي لپاره سہولتونه موجود.
په سپین بولداک ولسوالۍ کې ځایي روغتي مسؤلین وایي چې د نړیوال مرسته کوونکو روغتي سازمانونو په مرسته یې د راستنېدونکو کډوالو د پولیو واکسین ترڅنګ د مور او ماشوم د روغتیا په ګډون په ځینو نورو برخو کې ځانګړي روغتي پلانونه ترتیب کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ روغتي مسؤل ډاکټر نجیب الله یې پاړه داسې وایي
د پول پکیج خدماتو چې په پول پکیج کې د مور او ماشوم روغتیا ساتنه ده چې په هغه کې خدماتونه کېږي. د نوټریشن په برخه کې چې تغذیه ورته وایي د واکسین په برخه کې د امراضو د ناروغي د کنټرول په برخه کې د بستر ناروغانو په برخه کې همدارنګ د امبولانس خدمات چې ولې پر مریض پیدا شي عجل مریض د هغوی په برخه کې د درملو په برخه کې د ډاکټرانو په برخه کې د دوی د فارمولا خدمات وړاندې کوو.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیو پیښې د نوموړي هیواد د نورو سیمو په پرتله زیاتې سبسوي دي. جنوبي ولایتونه چې د بلوچستان صوبې له بیلابیلو برخو سره پر ډیورند تګ راتګ غړي لارې لري د اندېښنې له پخوا څخه لا موجوده وه چې ممکن جنوب هغو سیمو ته چې د پولیو وایروس څخه پاکې سوي دي د ګزړ ناروغي بیا انتقال سي. خو په سپین بولداک د پولیو د ګډ پروګرام مسؤلین وایي چې د چمن سپین بولداک له لارې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو ماشومانو د وقایې لپاره د واکسین د ورکوونکو شمیر زیات شوی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.